سلام ستړي مشه تاسې مخه کلازادې رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څپاندې 540 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. د هوکړه لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې په ویناسته کې د دوړو لورو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې. ناسته کې د طالبان د حکومت د سند او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په کابل کې د ازبکستان سفیر ایبک عثمانوف د تاشکند او کابل ترمنځ نوو هوکړو ته په اشاره وویل سکه له افغانستان او ازبکستان ته صادرات 3 برابر شوي دي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګریز هوکړه لیک لاسلیک کړی و. کڅام په دې رسټیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګری زراکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای دغه سوداګر په وخت ازبکستان ته ویزې ترلاسه کړي. ایران او پاکستان هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د دوړخیزي سوداګرۍ کچه 40 میلیارد ډالر ته ورسوي. دا پاکستان د دولتي خبري اژانس راپور لمخي صدر اعظم شهباز شریف د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سره په ګډه خبري ناسته کې د سیاست لاسلیک کړي چې موخه د دوړو هیوادونو ترمنځ 100 میلیارد ډالر ته د سوداګرۍ رسول دي. اوس مهال د تهران او اسلام آباد ترمنځ کلنۍ راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اگست په 2مه لا یو لوړ پوړي پلاوي سره په ګډه په دورځني سفر اسلام آباد ته تللی. لا پزشکیان مخکې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د 2023 کال په اپریل کې اسلام آباد کې له شهباز شریف سره د 10 میلیارد ډالرو د سوداګرۍ خبره کړې وه. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي دواړو لورو د ټکنالوژۍ، نوښتونو، کلتور، تعلیم، د ځوانانو چارو، روغتیا او بحري امنیت په برخو کې موافقې او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. پزشکان له اسرائیل سره تر 12 ورځنی جګړې وروسته اسلام آباد ته په سفر تللی او مخکې ویلي وو که شرایط مساعد شول افغانستان ته هم سفر کوي، خو معلومه نه ده چې هغه به افغانستان ته سفر وکړي او کنه. په استرالیا کې میشت د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړو په د هیواد کې د نړیوالو استعدادونو د پیژندنې په سیالیو کې ګډون کړی و. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه سیالۍ تیره میاشت وی او تمه ده د سکال د دوستانه نړیوالو لوبو لپاره د افغان خزینه لوبغاړو درویش کسیزه لوبډله جوړه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فوټبال ډېر شمېر خزینه لوبغاړي استرالیا ته کډوالې شوي. په تېرو نږدې څلورو کلونو کې دا لوبغاړي د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره مبارزه کوي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د مې په میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان ښځو د کډوالو لوبډلې جوړول تصویب کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د یمن په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 8 کسان مړه او 94 نور نادرکه دي. د دغې ادارې په ټکو پېښه پرون یکشنبه رامنځته شوې او په کښتۍ کې سپرو کډوالو غوښتل ځانونه د عربو مالدارو هیوادونو ته ورسوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ایشوټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کښتۍ کې 145 کسان سپاره وو چې ډېر شمېر یې د ایتوپیا اتباع وه. دغه خبره د 145 ډوب شوو کسانو جسدونه یې موندلي او 14 نور کسان لا نادرکه دي. لا دغه پیښې 12 کسان ژوندي پاتې دي او د دې احتمال شته چې نادرکه کسان مړه وي. بل پلا روټرز خبري اژانس وایي په کښتۍ کې 145 کسان سپاره وو چې یوازې نه یې ژوندي پاتې دي. له دې وړاندې د یمن په سواحلو کې د یو بلې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 2 کسان مړه او 146 نور نادرکه شوي وو. او د روسیې په لری ختیز کامچی تاکا کې د روسیې زلزلې له کبله له 5 پیړۍ وروسته اورشیندې یا آتشفشان فعال شوای دی. په روسیې کې د اورشیندې پیژندنې نړیوال پروګرام وایي دغه اورشیندې د روسیې د لپاره په 1550 کال کې په سیمه کې رامنځته شوی و. د کامچیتکا د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي له کراشنسکوف اورشیندې پورته شوی چې د ایرو له خوړې 6 کیلومتره لوړه ده چې ختیځ ته د آرام سمندر پر لور روانه ده. روسی کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې د چهارشنبه د ورځې 8.8 درجې زلزلې وروسته ښایي په سیمه کې د څو اونیو لپاره له زلزلې وروسته ټکانونه پیښ شي. د یک شنبه په ورځ 8.3 درجه زلزله د کویرل ټاپوګان ولړزول. دا زلزله چې د کاماشي تکا ټاپو وزمې په پیټرو پاول فوسکو کې وشوه، له 2010 کال راهیسې د غلطه د شوو زلزلو تر ټولو ځواکمنه هغه وه. له دې ځواکمنې زلزلې وړاندې په 2010 کال کې په جاپان کې د ریختر په کچه 9.1 درجې زلزله شوې وه چې څه باندې 15,000 کسان پکې وژل شوي وو. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه اورېدلی شئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع وکیلې منزه ککړ د سیاستوالو، خبریالانو، وکیلانو او د مدني ټولنې له فعالانو غوښتي دي چې د کډوالو په پلوي دي د دوی غږ پورته کړي.
په نړیوالو موکړې د تاسو پاکستان ګورمنټ په دې مسله کې انګیج کوي او دغه ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډیپورټیشن ودروي.
وړاندې بر سر واورې چې د دغه کډوالو د غږ پورته کولو لپاره کوم نور اقدامات شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هوا ګرمه ده او خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي، طالبانو د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د برېښنا د تولید یو تړون لاسلیک کړی دی. وړاندې به د دغې تړون په اړه سره نور جزئیات واورئ چې افغانانو بخصوص هغوی چې د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي ګټه به ورته سوي. ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې هغه مېرمنې چې له بېوزلۍ سره مخ دي وایي چې دوی د خوراک له کبله نشي کولای خپل ماشومانو ته د اړتیا وړ شیدې ورکړي. وړاندې به د دغې اونۍ په اړه هم راسره واورئ او په دې اړه چې مور له خوا ماشوم ته د شیدو ورکړه څومره ګټوره ده، په دې اړه به هم راسره تفصیل واورئ. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالم. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون پاړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزي کاکړه له وکیلانو، خبریالانو، سیاستوالو، څېړونکو، د مدني ټولنې فعالانو او له سازمانونو غوښتي چې د بیان په لاسلیک کولو دي د افغان کډوالو د حقونو د ساتنې او د دوی د جبري ایستلو سمدستي پای ته رسیدو دو غوښتنه وکړي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
له پاکستان نه د افغان کډوالو ته ایستلو بهیر د درولو د غوښتنو په دوام د کډوالو لپاره د دغه هیواد د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو سره د پیوستون په هدف د وی خبر پاڼې خبرولو د کډوالو ملاتړ کړای او د پاکستان د حکومت له دې پریکړې سره خپل مخالفت څرګند کړای دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزه کاکړ له وکیلانو، خبریالانو، سیاستوالو، څېړونکو، د مدني ټولنو فعالانو او سازمانونو غوښتي چې د دې بیان په لاسلیک کولو دی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو له حقونو ملاتړ وکړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کوم کې چې موږ د نړیوالو زمو چې کوم انټرنیشنل ارګنایزیشن کوم څه کډوال لپاره کارونه کوي، دا رنګ د هیومن رائټ اکټیویټ یا د سي نو خلک ستي د انساني حقوق لپاره کار کوي. دا رنګ په نړیوالو موکړه د تاسو پاکستان ګورنمنټ په دې مسله کې انګیج کوي او د ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډیپورټیشن ودروي او یو پراپر میکانیزم راوړي. کډوال ته باید دا حق ورکړل شي چې د
په دې بیان کې چې د یک شنبه په ورځ د اگست په 3 په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې لخوا په اکسپان خبره سوي په کې راغلي چې د دغه هیواد پر ټولو برخو کې د پولیسو وروستي عملیات د هغو نړیوالو تړونونو پر وړاندې د حکومت بې پروايي ښیي چې دوی لاسلیک کړي او تصویب کړي دي. دغه کمیټې د ډیرای افغان کډوالو د نیولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ټکو یې ډیرای قانوني اسناد لري او زیاته کړې ده چې دوی قانوني استازي او رسنیو ته لاسرسی نه لري او قانوني اسناد د پاکستاني پولیسو لخوا ثبت کی. په دې بیان کې چې د ګڼ شمیر سیاستوالو، وکیلانو، خبريالانو او مدني فعالانو لخوا لاسلیک شوی راغلی چې له 3 میلیونه ډیر افغان کډوال د استلو لسم دستي خطر سره مخ دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته یاستول به دوی له زورونو، زندان، شکنجو او حتی مرګ سره مخ کړي. د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون په اړه په خپل دې بیان کې د غراز غوښتنه کړې چې په پاکستان کې ټول افغانان باید په رسمي ډول د ټولنې د یوې برخې په توګه وپیژندل سي، د دایمي استوګنې یا تابعیت ورکولو زمینه ورته برابره سي او په ټکو یې د پناه غوښتنې د اصولو پر بنسټ اړین ملاتړ ترې وسي. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم د پاکستان له حکومته وغوښتي وه چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له سره غور وکړي. دغه راز په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر استازي فلیپا کاینلر هم د پاکستان د حکومت د پریکړه مایوسونکې بللې وه. د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو ته د دغه هیواد د پریښودو وروستی خبرداری ورکړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې د یو شمیر پاکستانی رسنیو او فلیپا کاینلر خبر کړی، د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر سوی چې د پی او آر کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په 13 نیټه پای ته رسیدلې ده، که څه هم تمه کېده چې دا موده به وغځول سي او په دې اړه بحثونه هم روان و، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د جولای په 13 په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د نوم لیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2008 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې نادرا لخوا د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په همکارۍ صادر شوی و. پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تمه کېږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات سي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 3,40,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په اصل کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د برېښنا له کمښت او پرله پسې پرچاوي او شکایت کوي، د طالبانو حکومت د 10 میلیارډو امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید د لوی تړون د لاسلیک خبره کوي. طالب چارواکو ویلي د دې پروژې په پلي کېدو سره چې د 10,000 میګاواټ برېښنا تولید ظرفیت لري، افغانستان به د انرژي په سکتور کې پر ځان بسیا کړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو اله څلور ساعته کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي، او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور دی خو په برقې باندې چې برق نشته پکې، نو ګرمي ته په خکه چې ګرمي په کابل کې نو د خلکو ته ستونزې سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شنبې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپل ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو ډبرو سکرو اوبو باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میگاواټ برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي. د دغه خبر پاڼې لمخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میگاواټ برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میگاواټ به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اساسي ګروپ خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2,000 څخه تر 3,000 میگاواټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیرودلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لار هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیږد د څنګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خنډ مخامخ
نشه دی پروژه لپاره. د دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپل ایکس باندې لیکلی چې د دې وزارت پولیس وکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تهران او اسلام آباد یو شمېر سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو مشرانو هوکړه کړې ده چې په نږدې راتلونکو کلونو کې به د خپلو سوداګرۍ ارزښت تر 10 میلیارډ ډالر رسوي.
پاکستان او ایران د یک شنبې په ورځ یو شمېر تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې یې ژمنه وکړه چې دوه اړخیزې سوداګري به 10 میلیارډ ډالر ته لوړوي او په سیمه کې د سولې او سوکالۍ لپاره به د ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر په اغېزناکه توګه له نږدې کار سره کوي. دا تړونونه چې د انرژي او سوداګرۍ په ګډون د بیلابیلو سکتورونو اړوند دي، د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستان سره لاسلیک سول. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو غټه خبري غونډه کې ویل موږ د سوداګرۍ لپاره د 10 میلیارډ ډالرو هدف ټاکلی دی او موږ هیله لرو چې ژر تر ژره یې ترلاسه کړو. هغه د ملګرو ملتونو لمنشور سره سم د سولیز اټومي پروګرام د تعقیب لپاره د ایران د حق په خاطر د پاکستان ملاتړ بیا تکرار کړ. شریف زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ لمنځه وړلو او په سیمه کې د ودې او سوکالۍ لپاره لاره هواره کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان دا هم ویل چې د سوداګرۍ 10 میلیارډ ډالرو کچې ته رسیدل د لاسرسي وړ دی چې د اوسنۍ سوداګرۍ د کچې 3 برابر کېدل په معنا ده. د ایران او پاکستان اړیکې تل باثباته نه وي او ډیری وختونه په سرحدي سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو له امله ترنګلې سوي دي. د 2024 کال په جنوري میاشت کې تاوتریخوالی هغه وخت اوج ته ورسید چې دواړو هیوادونو د توغندیو بریدونه تبادله کړل. د دغو مخالفتونو سره سره دواړو خواوو ډیپلوماټیکي لارې پرانیستې ساتلې دي. په می میاشت کې د ایران د بهرنی چارو وزیر له هند سره د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي پر مهال پاکستان ته سفر وکړ. همداراز د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال پاکستان له ایران د ځان د دفاع د حق ملاتړ وکړ او د ایران پر اټومي تاسیساتو یې د امریکا بریدونه وغندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیواله ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې یو شمېر بیوزله میندې وایي چې سخت اقتصادي ستونزو دوی خپل ماشومان ته د شیدو د ورکولو لورتیا محرومي کړې دي. دغه میندې چې د ډېرو یې خوندان بیروزګار دي، ازادي راډیو ته وویل د سانتیاو د نشټوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپل ماشومانو طبیعي او تغذیوي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اګست میاشتې لومړۍ اونۍ د مور د شیدو د ورکولو نړیواله ونیدا. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونې په مناسبت ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی دی.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله ونې پیل شوې، په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنیو شرایطو خپل ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیا او څخه محرومي کړې دي. دوی وایي د فقر، بیروزګاری، فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولای خپل ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند بیروزګار دی، وړو کې ماشومینا روغ دی.
تفلاک خوردم د موست
دوه میاشتنه ماشوم لرم، دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم، نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکار دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزوری دی او زړه یې هم سورای دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو، خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده، خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسېدونکي مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره یې د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلن سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بیروزګار دی، د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونې په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور، کار او عامه ځایونو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچېری نوې زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شي، نو په کلنی ډول به د 600,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې ونې په جریان کې باید د حق افغان دوستانه وشي چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید واسول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدې ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره مور صحتمند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خدا د چم د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروټین، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر دوو کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست اوله په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوری بدن لري چې 50 پسرو کې له 2 کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 70% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ او محصل د کابل په کارتنه سیمه کې بیریانی پلوري وای خپل مسلک کې ورته کوم دنده پیدا نشو نه اړ شو چې یو رستورانت کې شاګرد شي، کار زده کړي او بیا د خپل لاس دیګي ګټوټه ته کینی. د سره مو خبرې کړي. راځي د زړه خوالی په دې راپور کې وورو چې په خپل غږ کې پیلېږي.
د حبیبي لیسه څخه فارغ شوم او کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. په 1402 کابل پوهنتون څخه فادي درجه فارغ شوم.
دا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوان ډیر په کار پسې وګرځید خو وی نه موند. بلاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستورانت کې شاګرد شو.
نمی اسمه بیکاری وکړ ټول مسلک کې سی وظیفه مګزینه ما بیا سی وظیفه پیدا نه ستغه شو. یو رستورانت کې شپږ میاشتې مې هلته کار وکړ.
دته په خبره چې هلته د اشپزۍ کار زده کړ. بیا د کابل د کارته نو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچی ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا تروشان په کراچی کې زه خطومه او له سهار له 8 بجو نه تر د شپې 9 پورې زه همدغه فعالیت لرم. کابل کاتینو سره کنو کې نو ډېر لږ ژوند خلک راځي. له لوګر نه راغلي دي، راته جلال آباد نه راغلي دي.
بریانی توندې وریچې دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کېږي، خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښوونکي لري. دا وریجې چرګ سره چې انګلیسي کې چکن بولي پخېږي نو ځکه چکن بریانی بولي. او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندوره بریانی لري. محمد رضوان وای اوس لپاره ل خپل کار راضی دی، ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي. د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانی به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم. د ټولو باندې غږ کوم سې ګورې که څه هم په خپل رشته کې کار نشته یا کار نظم نه کېږي نو یو بل کار شروع کړئ. بیکار مه کینی، بیکاري مه تېروئ. په دې سې بیکاري ډېر بد شی ده. که غواړئ سې د اشپزي زده کړئ، زه په خدمت کې یم. راسې بس ما ته دعا کوئ، نور زه تاسو نه هېڅ شی نه غواړم.
د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بېځلې واکمنېدو وروسته بیکاري ډېره پراخه شوې او ډېری هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې امله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډېر افغان ځوانان په خپل هېواد کې د بیکارۍ له امله نورو هېوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالۍ ته اړه شول، چې نورو هېوادونو کې هم مزد ایستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته که په دغه هېواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هېوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو کډوالۍ هلته د مثبت بدلون رامنځته کړی دی.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته که په دغه هېواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هېوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کېږي. په دغو هېوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمي او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوې دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت څه موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هېوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هېوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي. په دغه هېواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کېږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کېږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفی میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالۍ لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساه وباسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتېږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي.
سلام و خسته نباشید، به مجله خبری صبح رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. توافقنامه تجارتی با ارزش بیش از 45 میلیون دلار میان سکتورهای خصوصی افغانستان و ازبکستان امضا شده است. این توافقنامه ها روز یکشنبه 12 اسد در نشست در کابل میان مقامهای بلندپایه دو طرف امضا شد. در این نشست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت که امیدوارند سطح تجارت با ازبکستان را به 3 میلیارد دلار افزایش دهند. ایبک عثمانوف سفیر ازبکستان در کابل با اشاره به توافق‌های جدید میان تاشکند و کابل گفت که صادرات افغانستان به ازبکستان امسال 3 برابر افزایش یافته است. پیش از این طالبان با ازبکستان توافقنامه تجارت ترجیحی نیز امضا کرده بودند. با آنکه در این اواخر داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ازبکستان افزایش یافته است، اما مشکل ویزا برای تاجران افغان همچنان پابرجاست و آنها نمی توانند به موقع ویزای ازبکستان را دریافت کنند. ایران و پاکستان توافق کردند که در آینده نزدیک سطح تجارت دو جانبه خود را به 10 میلیارد دلار افزایش دهند. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی پاکستان، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در نشست مشترک با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اسناد را امضا کردند که هدف آن رساندن سطح تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار است. در حال حاضر حجم سالانه مبادلات تجاری میان تهران و اسلام آباد به 3 میلیارد دلار میرسد. رئیس جمهور ایران به تاریخ 2 آگوست در رأس یک هیئت بلندپایه برای سفر دو روزه وارد اسلام آباد شده است. پیش از پزشکیان، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران نیز در ماه اپریل سال 2024 در دیدار با شهباز شریف در اسلام آباد از هدف افزایش تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار سخن گفته بود. در خبر گفته شده است که دو طرف در زمینه‌های تکنولوژی، نوآوری، فرهنگ، آموزش، امور جوانان، صحت و امنیت بحری توافقنامه‌ها و اسناد همکاری را امضا کردند. پزشکیان پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل به اسلام آباد سفر کرده و پیشتر گفته بود که اگر شرایط مساعد شود به افغانستان نیز سفر خواهد کرد، اما مشخص نیست که آیا او واقعا به افغانستان سفر خواهد کرد یا خیر. در منطقه دورافتاده کامچاتکای روسیه یک آتشفشان پس از 5 قرن در پی زلزله اخیر فعال شده است. بر اساس برنامه بین المللی شناسایی آتشفشان‌ها در روسیه، این آتشفشان آخرین بار در سال 1550 میلادی در این منطقه فواران کرده بود. اداره خدمات اضطراری کامچاتکا اعلام کرده که از آتشفشان کراشنینکوف ستون عظیم از خاکستر تا ارتفاع 6 کیلومتر به هوا برخواسته که به سوی شرق و اقیانوس آرام در حرکت است. کارشناسان روسی هشدار داده بودند که پس از زلزله 8.8 درجه ریشتر چهارشنبه گذشته ممکن است تا چند هفته پس لرزه های در منطقه رخ دهند. روز چهارشنبه زلزله به بزرگی 8.8 درجه ریشتر جزایر کوریل را لرزاند. این زلزله که در شبه جزیره کامچاتکا در شهر پترو پاولوفسک رخ داد نیرومندترین زلزله بود که از سال 2011 به این سو در آن منطقه به ثبت رسیده است. پیش از این زلزله شدید در ژاپن به بزرگی 9.1 درجه ریشتر در سال 2011 رخ داده بود که بیش از 15 هزار نفر در آن کشته شده بودند. اداره مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید که در پی غرق شدن یک کشتی در سواحل یمن 68 تن جان باخته و 74 نفر دیگر ناپدید شدند. با گفته این اداره این رویداد روز یکشنبه 3 اگست رخ داده و پناهجویان سوار بر این کشتی تلاش داشتند خود را به کشورهای ثروتمند عربی برسانند. رئیس دفتر اداره مهاجرت سازمان ملل در یمن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این کشتی 154 نفر سرنشین داشت که بیشتر آنها شهروندان اتیوپیا بودند. و گفته او جسد 54 تن از غرق شدگان پیدا شده و 14 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند. در این حادثه 12 تن زنده ماندند، اما احتمال می رود که افراد ناپدید شده نیز جان باخته باشند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این کشتی 150 نفر حضور داشتند که تنها 9 تن آنها زنده ماندند. پیش از این در یک حادثه دیگر در سواحل یمن بر اثر غرق شدن یک کشتی 2 تن جان باخته و 186 نفر دیگر ناپدید شدند. و شماری از بازیکنان زن تیم فوتبال افغانستان که در استرالیا زندگی می کنند در رقابت های شناسایی استعدادهای بین المللی در این کشور شرکت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز این رقابت ها ماه گذشته برگزار شده و انتظار می رود یک تیم 23 نفره از بازیکنان زن افغانستان برای بازی های دوستانه بین المللی امسال تشکیل شود. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماره زیادی از بازیکنان زن تیم فوتبال افغانستان به استرالیا مهاجر شدند. در نزدیک به 4 سال گذشته این بازیکنان برای رایابی بر رقابت‌های جام جهانی فوتبال مبارزه کردند. این پیشرفت پس از آن صورت گرفت که در ماه می فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ایجاد تیم از بازیکنان زن پناهجوی افغان را تصویب کرد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه خواهید شنید. کمیته اقدام مشترک برای مهاجران در پاکستان با نشر بیانیه همبستگی خواهان توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور شدند. در این حال نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز از حکومت پاکستان خواسته که در مورد اخراج پناهجویان افغان از این کشور تجدید نظر کند. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که در سال 1403 صدها هزار دلار به خانواده های بی‌بضاعت و آسیب پذیر در سراسر افغانستان کمک شده است، اما مردم میگویند که توجه به وضعیتشان صورت نگرفته است.
ما معلومه که شناخت نداشته باشین، نه کوبک هست هیچ. 1403 پیلان شما این بجه به 1404 هست. ما خود خود اگر کنم در پیش آن زبودی یا کنم یک کتی گوگل ما از طرف کنم مصر کنم چیز دریافت نکردید.
و باشندگان شماره از ولسوالی های ولایت های جنوبی افغانستان میگویند که به دلیل خشکسالی شدید و نبود آب ناگزیر به ترک مناطقشان شدند. برای شنیدن اینها از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. کمیته اقدام مشترک برای مهاجران در پاکستان با نشر بیانیه همبستگی خواهان توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور شدند. منیزه کاکر، وکیل مدافع حقوق مهاجران در شهر کراچی پاکستان و عضو این کمیته، از وکیلان، خبرنگاران، سیاستگزاران، پژوهشگران، فعالان جامعه مدنی و سازمانها خواسته است تا با امضای این بیانیه خواهان حفاظت از حقوق مهاجران افغان و توقف فوری اخراج اجباری آنان شود. این در حال است که اخیراً وزارت داخلی پاکستان هشدار نهایی را به 1.4 میلیون دارنده کارت POR صادر کرده تا این کشور را ترک کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه درخواست ها برای توقف پروسه اخراج مهاجران افغان از پاکستان، کمیته اقدام مشترک برای مهاجران با نشر بیانیه همبستگی از پناهجویان افغان در این کشور حمایت کرده و مخالفت خود را با این تصمیم دولت پاکستان اعلام کرده است. منیسا کاکر، وکیل مدافع حقوق مهاجران در شهر کراچی پاکستان و عضو این کمیته، از وکیلان، خبرنگاران، سیاستگزاران، پژوهشگران، فعالان جامعه مدنی و سازمان ها خواسته است تا با امضای این بیانیه از حقوق مهاجران افغان در این کشور حمایت نمایند. او در صحبت با رادیو آزادی گفته است:
در این بیانیه ما از سازمان‌های بین‌المللی که برای مهاجران کار می‌کنند، فعالان حقوق بشر و جامعه جهانی خواسته‌ایم تا با دولت پاکستان گفتگو نموده و این اخراج را متوقف سازند. همچنان از دولت پاکستان خواسته‌ایم تا روند اخراج را متوقف نموده و یک مکانیزم منظم ایجاد کند و مهاجران باید حق داده شود تا قضایای خود را ارائه دهند و کسانی که قبلا ثبت شدند نباید اخراج شوند.
در این بیانیه که روز یک شنبه در شبکه یک سکومیته اقدام مشترک برای مهاجران افغان در پاکستان منتشر شده آمده است که عملیات اخیر پلیس در سراسر این کشور بیانگر بی‌اعتنایی دولت به معاهدات بین المللی است که آن را امضا و تصویب کرده است. این کمیته همچنان از بازداشت شمار زیادی از مهاجران افغان که به گفته کمیته بسیاری از آنها دارای اسناد قانونی اند ابراز نگرانی کرده و افزوده است که آنان به نماینده حقوقی و رسانه ها دسترسی ندارند و اسناد قانونیشان توسط پلیس پاکستان ضبط می شود. در این بیانیه که تاکنون از سوی شمار زیادی از سیاستمداران، وکیلان، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی امضا شده آمده است که بیش از 3 میلیون مهاجر افغان همچنان در معرض خطر فوری اخراج قرار دارند و اخراج آنان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان آنان را در معرض پیگرد، زندان، شکنجه و حتی مرگ قرار می‌دهد. کمیته اقدام مشترک در بیانیه همبستگی خود همچنان خواسته است تا تمام افغان‌ها در پاکستان به گونه‌ای رسمی با عنوان بخشی از جامعه بر رسمیت شناخته شود، زمینه‌های اقامت دائمی و یا دریافت شهروندی برای آنها فراهم گردد و حمایت لازم بر بنیاد اصول پناهندگی تأمین شود. پیش از این نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز از حکومت پاکستان خواسته بود تا در مورد اخراج پناهجویان افغان از این کشور تجدید نظر کند. فیلیپا کاندلر، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان، نیز این تصمیم حکومت پاکستان را ناامید کننده خوانده بود. این درخواست ها در حال مطرح می شود که وزارت داخلی پاکستان به تازگی هشدار نهایی را به 1.4 میلیون دارنده کارت پیوار صادر کرده تا این کشور را ترک کنند. بر اساس سندی از وزارت داخلی این کشور که توسط شماره از رسانه‌های پاکستانی و فیلیپا کاندلر منتشر شده است، به نیروهای امنیتی در تمامی ایالت‌های پاکستان دستور داده شده تا همه پناهجویان غیرقانونی افغان به شمول دارندگان کارت‌های پیوار را اخراج کنند. اعتبار این کارت‌ها به تاریخ 3 جون پایان یافته است. بانک انتظار می‌رفت این مهلت تمدید شود و گفتگوهایی نیز در این زمینه جریان داشت، اما محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، در یک نشست خبری به تاریخ 18 جولای اعلام کرده بود که حکومت تصمیم گرفته است این کارت‌ها را تمدید نکند. کارت پیوار یا کارت ثبت نام مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که در سال 2007 در سوی اداره ثبت پاکستان یا نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR صادر شده بود. پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان را در سال 2023 آغاز کرد. با این حال دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل یا اوچا گفته است که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شمار پناهجویان افغان که از پاکستان باز می‌گردند افزایش یابد. این دفتر در 27 جولای در بیانیه اعلام کرد که از آغاز سال روان تا 19 جولای 340 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.
این در حال است که نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از حکومت پاکستان خواسته که در مورد اخراج پناهجویان افغان از این کشور تجدید نظر کند. نصیر احمد فائق، سرپرست این نمایندگی، در صفحه اکس توییتر سابقش در مورد بازگشت کنندگان ابراز نگرانی کرده است که زندگیشان در افغانستان با تهدید جدی روبرو است. در این حال نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان نیز از حکومت پاکستان خواسته که به مهاجران افغان وقت بدهد تا با عزت برگردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از آن که پاکستان اعتبار کارت‌های پی او آر 1.4 میلیون پناهجوی افغان در آن کشور را تمدید نکرد و اعلام کرد که
آنها باید کشور را ترک کنند. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته است که در تصمیم خود مبنی بر اخراج پناهجویان افغان از این کشور، به ویژه کسانی که زندگیشان در افغانستان با تهدید روبروست، تجدید نظر کند. نصیر احمد فائق، سرپرست این نمایندگی، روزشان به 2 آگست در اعلامیه که در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است، همچنین از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR خواسته است که اقدامات شفاف و عاجل را برای رسیدگی به نیازهای فوری و نگرانی های در مورد مسئولیت مهاجران افغان انجام دهد. در اعلامیه آمده است که شمار زیاد مهاجران افغان از بی‌توجهی امتیازی و رفتار نامناسب دفتر UNHCR شکایت های جدی را مطرح کرده که باید به گونه جدی بررسی شده و بر اساس اصول اساسی به آن پاسخ داده شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است، اما فلیپا کاندلیر، نماینده این سازمان در پاکستان، تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان افغان را ناامید کننده خوانده است. او روز یکشنبه 3 آگست در بیانیه از حکومت پاکستان خواست تا به دارندگان کارتای پیوار یک دوره زمانی مناسب مهلت بدهد تا برای بازگشت با عزتشان آماده شوند و اموالشان را نیز با خود ببرند. او همچنین گفت که باید به افغانهایی که دلایل مشروع برای ماندن دارند، مانند تحصیلات عالی، ازدواج با اتباع پاکستان یا مشکلات صحی دارند، اجازه اقامت داده شود. با گفته او، این هم بسیار مهم است. کسانی که هنوز به حمایت بین المللی نیاز دارند، باید از پالیسی اخراج افراد غیرقانونی مستثنا قرار داده شوند. این اظهارات در حال مطرح می شود که شمار از رسانه‌های پاکستانی روز گذشته 200 سند را از وزارت داخله این کشور منتشر کردند که بر اساس آن به نیروهای امنیتی در تمامی ایالت‌های این کشور دستور داده شده است که تمامی پناهجویان غیرقانونی افغان با شمول دارندگان کارتای پیوار را اخراج کنند. هرچند حکومت پاکستان تا کنون رسماً در این مورد چیزی نگفته است، اما یک مقام ایالت بلوچستان پاکستان با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این اطلاعیه را از وزارت داخله فدرال دریافت کرده است. با همین گونه روز گذشته شمار زیاد از روزنامه ها در خیبر پختونخوا نیز هشدار حکومتی را در مورد اخراج مهاجرین افغان از این ایالت منتشر کردند. اعتبار دارندگان کارتای پیوار مقیم پاکستان به تاریخ 3 جون پایان یافت، اما انتظار می رفت که ممکن این مدت دوباره تمدید شود. در همین حال شمار از دارندگان کارت پیوار می گویند که مطابق با اعلامیه پاکستان، بازداشت و آزار اذیت پناهجویان در مناطق مختلف این کشور آغاز شده است. ملک سناگل حمزه‌ای، دارنده کارت پیوار مقیم منطقه اتک خیبر پختونخوا، با رادیو آزادی گفت:
دلتا حالا ډیر خراب دیدی.
وضعیت در اینجا بسیار خراب است. پلیس میآید، افغان ها را بازداشت و اخراج میکند. خواهش ما از حکومت افغانستان این است که با پاکستان صحبت کند. این همه 1.4 میلیون نفر نباید یک بار اخراج شوند. برای اینکه کار یک مکانیزم ایجاد شود. هم افغان ها در اینجا بسیار به تنگ هستند. آنها نمی توانند حتی عید را به خوشی سپری کنند یا مراسم شادی و غم خود را برگزار کنند.
غم و نکادی.
محمد زمان، یکی دیگر از دارندگان کارت پیوار مقیم راولپندی، می گوید:
پنده که پلیس والا چکینگ کوی،
پوسته های پلیس در راولپندی زیاد شده. آنها می آیند و افغان ها را در سرک ها، در پارک ها بازداشت می کنند و اخراج را افزایش داده است. خواست ما این است که حکومت پاکستان باید یک راه حل قانونی برای دارندگان کارت پی او آر پیدا کند. کاروبار ما در اینجا خراب شده است. جایدادهای ما باید به هر قیمتی که باشد جمع‌آوری شود.
در همین حال شورای مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا میگوید که این تصمیم پاکستان یک جانبه بوده و عملی نیست. بریالای میاخل، رئیس این شورا، به رادیو آزادی گفت که پاکستان باید میکانیزم را در همکاری با افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نمایندگان مهاجرین مقیم این کشور آماده کند که به اساس آن مهاجرین بتوانند به شکل آبرومندانه و مسئول به افغانستان برگردند.
اگر تصمیم در مورد مهاجرین افغان گرفته شود و نمایندگان مهاجرین حضور نداشته باشند، عملی شدن این تصمیم دشوار است، چون بیشتر مردم که می روند مشکلات ترانسپورتی دارند، تجارت مردم، پیوندهای مردم، حسابهای مردم، موارد زیاد است. اما اگر باز همین تصمیم نهایی باشد، پس نیاز است که با حضور داشت نماینده مهاجرین یک میکانیزم ساخته شود و مطابق آن میکانیزم و یک تقسیم اوقات منظم هم روند فرستادن پناهجویان با عزت و آبرومندانه آغاز شود.
این تصمیم در حال اصای پاکستان اتخاذ شده است که قرار است فردا 14 امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به پاکستان سفر کند. یک منبع در وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفته است که او با مقام‌های ارشد پاکستان از جمله وزیر خارجه پاکستان روی تقویت روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که در این سفر موضوع مهاجرین مطرح خواهد شد یا خیر، اما مهاجرین افغان مقیم پاکستان و شورای مهاجرین می‌خواهند که حکومت طالبان در مورد مهاجرین با پاکستان به صورت جدی گفتگو کند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پس از آغاز اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از این کشور در اکتبر سال 2023 نزدیک به 1 میلیون پناهجوی افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
بیشتر از خبر.
در حالی که شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر از عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای خیریه به وضعیتشان شکایت دارند، وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌گوید که در سال 1403 صدها هزار دلار به این خانواده‌ها در سراسر افغانستان کمک شده است. برخی از کارشناسان امور اجتماعی می‌گویند به خاطر توزیع عادلانه کمک‌ها نیاز است تا مستحقین واقعی شناسایی و سروی شده و بعداً با پادرمیانی یک نهاد نظارتی کمک‌ها برای افراد مستحق توزیع شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ربانی یکی از افغانهای برگشته به افغانستان است که حدود 2 سال قبل از پاکستان دیپورت شده و اکنون همراه با خانم و 5 فرزندش با وضعیت بد اقتصادی در یک خانه کرایه در شهر کابل زندگی می کند. او روز یک شنبه 12 اسد به رادیو آزادی گفت از زمان برگشتش به افغانستان تا کنون از سوی حکومت طالبان یا موسسات خیریه سروی و کمک نشده است.
خودمو بیکار هستم و 2 تا بچه‌م در مکتب است. به خاطر زنده ماندن خود عمیق کوشش بکنیم که یک بوجیات یا کمی گاز یا چیز بخریم که حداقل یک نان پخته کنیم. فقط اونمو که اشخاص کمک میکنن که تحت یک نظر شناخت یا دارن و مردمی که شناخت نداشته باشین نه کمک هست نه هیچی. 1403 فیلن شمای پنجم 1404 هست. ما خود به خدا که کدام دفعه 16 پولی یا کنیم یک قوتی گوگل ما از طرف کدام مصر کدام چیز دریافت نکنیم.
رفیع یکی از افراد بی‌بضاعت و سرپرست خانواده 6 نفری در ولایت هرات نیز شکایت مشابه دارد.
تقریبا از زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان به ویژه در هرات آمده و بیکار شده از بحث کمک ها ما تا فعلا که کدام کمک خاصی ندیدیم از طرف کدام نهادی یا از طرف اداره طالبان بیاید بگه شما مستحقیم یا شما سلوی میکنم یا خانه ها رو ببینه حداقل ما مستحق هستیم یا نیستیم که برای ما کمک جزی بکنه. اگر کمکی هم بشه اما افراد جهادی یا کسایی که در سطح خود اینا قرار داره اما اینا بشه در غیر او صورت برای ما که نرسیده چیز.
این در حال است که وزارت عدلیه حکومت طالبان روز شنبه 11 اسد در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود ادعا کرده است که نهادهای خیریه ثبت شده در این وزارت در سال 1403 بیش از 1,110,000,000 افغانی، 283,000 دلار آمریکایی، 2,030 یورو و 500,000 کلدار در امانگی با ادارات مربوط برای رسیدگی به نیازمندان در سراسر کشور مصرف کرده است. این وزارت به اساس گزارش های بخش مالی این نهادها نوشته است که این کمکات در بخش تازه مواد خوراکی، غیر خوراکی، بخش صحت، تعلیم و تربیه، آموزش های حرفه‌ای، تحصیلات و کاریابی برای عودت کننده ها، یتیم ها، بیوه ها، متضررین حوادث طبیعی و دیگر نیازمندان صورت گرفته است. با گفته وزارت عدلیه حکومت طالبان این کمک ها از سوی 141 نهاد خیریه ثبت شده در این وزارت صورت گرفته که 65 بنیاد در کابل و متباقی در دیگر ولایات فعالیت دارند. در این حال برخی از کارشناسان امور اجتماعی بر توزیع شفاف کمک ها به اساس تشخیص خانواده های مستحق تاکید می کنند. مجیب لحاظ یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
سروی های ضرورت داره که از طرف حاکمین امروزی و در پهلویشان بعضی ارگان های که به خاطر شفافیت کار میکنن صورت بگیره تا مستحقین تفکیک شوه برایشان کمک ها رسیده شوه و بعدن توزیع کمک ها توسط ارگان های سومی نظارت شوه دیده شوه که این کمک ها واقعا بر مستحقین میرسه یا خیر.
هرچند پیش از این افراد آسیب وزیر انتقاد کردند که کمک ها به آنها نرسیده است. اما وزارت عدلی حکومت طالبان بر شفافیت در روند توزیع کمک ها تاکید کرده و تعهد سپرده که با نظارت دوامدار بر فعالیت های بنیاد های خیریه زمینه توزیع شفاف و عادلانه کمک ها به نیازمندان را در سراسر کشور فراهم می کند. این در حال است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP تازه اعلام کرده است که بحران گرسنگی در افغانستان روز به روز عمیق‌تر می شود. این برنامه روز شنبه 11 اسد در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که بیشترین آسیب را زنان، کودکان و عودت کننده ها متحمل شدند. برنامه جهانی غذا نگاشته است که برای حمایت از افراد آسیب پذیر تا 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز فوری دارد.
باشندگان شماره از ولسوالی های ولایت های جنوبی افغانستان چون کندهار، زابل و اورزگان می گویند که به دلیل خشکسالی شدید و نبود آب ناگزیر به ترک مناطقشان شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی می گویند که سطح آب در مناطقشان حتی تا بیش از 120 متر پایین رفته است. کارشناسان امور آب در چنین وضعیت بر مدیریت مؤثر منابع آبی هم از سوی مردم و هم از سوی حکومت طالبان تاکید می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
ولی محمد باشنده قریه ویان در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار است. او می گوید که به دلیل خشکسالی شدید و نبود آب با خانواده 16 نفریش مجبور به ترک خانه و قریه شان شده و به مرکز این ولایت کوچ کردند.
ما از شاولیکوت هستم، اما به دلیل همین خشکسالی ها به مرکز کندهار کوچ کرده ایم. در آنجا رودخانه ها نیست، همه چیز خشک شده، برمه ها کار نمی کند. حدود 250 متر برمه زدیم اما هیچ فایده نکرد. ناگزیر شدیم منطقه را ترک کنیم. حالا در شهر کندهار خانه به کرایه گرفته ایم. کرایه اش 3000 افغانی است و تمام معاش من 7000 افغانی است. چگونه گزاره کنیم؟
فرد دیگری که از ولسوالی ارغنداب به ولایت کندهار به شهر کندهار کوچ کرده و نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در بسیاری از مناطق ولسوالی شان سطح آب بین 80 تا 120 متر پایین رفته و بیشتر مردم به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی حفره‌های عمیق را ندارند.
اکثر مردم برمه می کنند، اما سطح آب در حال کاهش است. بسیاری تا 100 یا 120 متر برمه می سنند، ولی سطح آب بسیار پایین رفته است. بعضی از کسانی که وضع مالی خوبی دارند، عمیق‌تر حفر می کنند، اما کسانی که توانایی ندارند، بناهی 15 شهر نقل مکان کردند.
برخی منابع محلی و باشندگان محل نیز به رادیو آزادی گفتند که تنها در ولسوالی نیش این ولایت ده‌ها خانواده به دلیل خشکسالی مجبور شدند مناطقشان را ترک کرده و به نقاط مختلف این ولایت کوچ کنند. این تنها ولایت کندهار نیست که باشندگانش با مشکل کمابی روبرو هستند، بلکه مردم شماری از ولایت‌های دیگر جنوبی افغانستان نیز با همین مشکل و بحران مواجهند. نورالله نوری یکی از باشندگان و دهقانان ولسوالی چنارتوی ولایت اورزگان به رادیو آزادی گفت که بسیاری از باشندگان قریه و بستگانش به دلیل نبود آب و خشکسالی شدید ناگزیر به ترک محل زندگیشان شده و به شهر کوچ کردند.
اکثر داسی ولسوالی مرکز ولایت
امسال بسیاری از ولسوالی های ما حتی مردم مرکز اورزگان نیز با خشکسالی روبرو هستند، چون سطح آب بسیار پایین رفته است. بسیاری از مردم کوچ کردند، به مناطق دیگر یا به ولایت های مانند کندهار رفتند تا یک سرپناه پیدا کنند. اینجا حتی مناطق وجود دارد که سطح آب تا 150 متر پایین رفته و مردم دیگر نمی توانند به آب دسترسی داشته باشند. به ویژه مردم ولسوالی چنارتو خیلی فقیر هستند، زمین هایشان خشک شده، زندگی ما خیلی سخت شده است.
در همین حال یکی از باشندگان ولسوالی سوریه ولایت زابل که ده ها جریب زمین زراعتیش به دلیل همین خشکسالی ها آسیب دیده می گوید حالا حتی با آب آشامیدنی هم به آسانی دسترسی ندارند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلاتش چنین گفت:
من در اینجا زمین های زراعتی دارم، اما متاسفانه سطح آب ما بسیار پایین رفته. تمام کاریز ها خشک شده، خیلی ها کوچیده هم. حتی آب آشامیدنی در اینجا وجود ندارد. فامیل های زیاد بکنون به شهر قلات نقل مکان کرده و در آنجا ساکن شده.
این شکایات باشندگان ولایات جنوبی افغانستان به دلیل خشکسالی شدید و پایین بودن سطح آب در حال مطرح می شود که حکومت طالبان و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد نیز در این مورد ابراز نگرانی کردند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در حال حاضر حدود 65% مردم کشور با آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر معین این وزارت در کنفرانس جهانی آب که به تاریخ 6 سال گذشته در کابل برگزار شده بود گفت تغییرات اقلیمی، خشکسالی دوامدار، چندین دهه جنگ و افزایش جمعیت یکی از دلایل کمابی در کشور است. کارشناسان امور آب از جمله نجیب الله سدید به این باورند که مدیریت مؤثر آب از سوی مردم و حکومت طالبان در این وضعیت ضروری است. او به رادیو آزادی گفت
باید کانال ها حفر شوند، جهیل ها ساخته شوند. این بند های کوچک و دنده ها در سطح روستا ها می توانند بسیار موثر واقع شوند، اما حکومت باید بند های بزرگ، متوسط و کوچک را احداث کند تا در فصل های پراب آب ذخیره شود. دوم، شیوه های استفاده از آب است. در هنگام آبیاری مردم تا 70% آب را هدر می دهند، بنابراین باید به مؤثریت و روش های مصرف آب توجه شود.
برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد یا یون هبیتات نیز پیش از این بر نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده، همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به بحران آب در افغانستان و همچنین بر بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد مصرف و مدیریت آب تاکید کرده بود. این سازمان در ماه حمل سال روان گفته بود که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران جدی کم‌آبی مواجهند و این کشور در بخش زیربناهای آبی به سرمایه‌گذاری وسیع نیاز دارد. این سازمان در ماه سرطان بار دیگر هشدار داد که در پایتخت افغانستان کابل نیز سطح آب به گونه چشمگیری کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر با خطر کمبود آب روبرو هستند.